ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرمنې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ، په کندهار کې غلچکي بریدونه زیات شوي او اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې اقدامات وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. او ایران دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي و چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې پر ورځ پیل شي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د کابل وروستی سفر چې لس ورځې دوام وکړ ډیر ښه او د افغانستان د سولې په هڅو کې د خپل ماموریت تر ټولو بریالی سفر بللی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په تل رښتو ولایتونو کې اوښته چې تر ټولو ډیر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغې ژوبلې اصلي لاملونه ځان مرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه شي، خو هوایی بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 14 تنه پکښې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د هلمند امنیې قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دښتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډله ییز برید نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې شول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ایران د دغه هیواد بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تبریز ښار کې د وینا پر مهال ویل چې د امریکا دا اقدام وښودل چې واشنگټن د ایران د یاد لوړ پوړي ډیپلوماټ څخه ویره لري. شغلی روحانی زیاته کړه
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه.
دوی هغوی اوس ماشومانه چلند ته مخه کړی ده. هر تعبیر چې ترې وکړو شایي پرته له دې ماشومانه اقدام څخه بل څه تعبیر نشي. دوی هر ورځ ادعا کوي چې موږ له مخکینی شرط پرته خبرې کول غواړو. موږ هر وخت د ایران له حکومت سره خبرو ته چمتو یو او بیا د دې هېواد بهرنیو چارو پر وزیر بندیز لګوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې ورسته لا غډیر سوي چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړون ووتل او پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په تازه اقدام کې د امریکا د خزانه وزارت تیر ورځ د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف بندیزونه ولګول. د بندیزونه په نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې ورسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پرده او کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې دی له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنۍ نه لري. او په هالند کې سرلنن څخه شذین سي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. د قانون چې یو کال د مخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب شوی و نن د اگست لمړۍ نیټه نافذ شو. د دې قانون لمخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون په ټولو هغو نقابونو بندیز ولګیت چې ټول مخ پټوي. د قانون وای هیڅوک نسی کولای شونځي او حکومتي ودانۍ او روغتونونه او عامه ترانسپورتي وسایتو ته د ایمنی خولۍ او د سکی ماسکونو او یا نورو هغو پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون په پلازمینه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عمل کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. د خبرونو پای
تاسې زموږ شغل آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوی. خلک وایي
استخبارات کوي سينو د غلچکی بریدونه یبم دغه سه مخه بيونه ولسی
حکومت دا خوښه چې څو دغه بریدونه دغه دغه مخه ونیسي.
نن د ولسمشه د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دوه کاندیدانو غونډه وکړه. یوې غونډه ته حکمتیار وویل
واردی پولیس مشارکت محدود وی او ډیره افغانان په انتخابات کې د برخه اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونی ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کموي. له ښاغلي رشید سره په دې موضوع مرکه کوو. د پکتیا اوسیدونکو اندیشنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړي شي.
د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدې ودانۍ جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو. باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په باب او د غرس کور کلی نن هم د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د دوه کاندیدانو لوري غونډې جوړې شوې وې. مخکې تر دې چې انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شو، کندهار ته ځو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو په وروستیو کې د هدفي وژنو له زیاتوالي اندېښنه شي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. شاریان وایي هر ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې دولتي کارکونکي او پولیس وژل کیږي چې له عملی د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن شوی دی. په عین وخت کې ولایتي چارواکي وایي په کندهار ښار کې د وسلوالو د اغیز د کمولو په لپاره په ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه زیات شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له نسبی امن وروسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو 24 ساعتونو کې 2 تر 3 پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکو حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړي.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلای شي خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پنګونه د جزای څخه ویوسي. همدارنګ ځرنه کې شته چې دلته ووسی ژوند د پومون کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده د پومون کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
تیرونی کې ډېری نامني خصوصا په کندهار کې پیښسي ودي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې عمده رول د ټول اشاریانو دی او همدارنګ د دولتي کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چې چرکی بغولي پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرم دی. کله چې په سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید ژر تر ژر تر رسیدګي وکړي.
د کندهار ښاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت له پلوه یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیمه غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې که چیرې د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبي ونول سي.
د حکومت د خواهش چې څو دغه بریدونو دغه د غو مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بې غوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي، دغه نه سي کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانیږي، ورځ په ورځ دغه بې امني زیاتیږي.
په عین وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا، هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو، تر څو په شار کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډېر وای، خو زموږ پراتیپي عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي، خو دا چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغی سره د دوغو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېرې ښې لاسته راوړنې لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري، قومي مشران او د موسساتو کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کوونکي له موټرسایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د محمد اشرف غنی په مشهد دولت جوړونکي او د ګلبرین حکمتیار په مشهد سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو د خپل ټاکنیزو سیالو غونډې جوړې کړې. حکمتیار وویل د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل تامین کړي. له دې سره په یو وخت یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې په تالار کې راټول شول او د محمد اشرف غنی په مشهد دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د انتخاباتو له ترسره کولو سره مخالفت څرګندوي. نور حال په دې راپور کې واوري چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د انتخاباتي کمپاینونو له څلور ورځني ځنډ او نسبي خاموشۍ وروسته پنځم ورځ د دوو انتخاباتي ډلو د راټولېدو شاهده وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله د سیالۍ په پنځم ورځ د لومړي ځل لپاره د دغو چارو ډګر ته ووته. ښاغلی حکمتیار سره دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښمن دی، خو په هغه ناسته کې چې د پنج شنبې په ورځ یې په خپل کور کې جوړه کړې وه، وویل د رڼو او سرتسري انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به بریالی شي. خغلی حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل ټینګ کړي او دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي. نوموړي وویل له بریالي کېدو سره به د شریعت او قانون ټول خلاف تړونونه او فرمانونه لغوه کړي. خو خغلی حکمتیار د میزان په شپږمه د ټاکنو په ترسره کېدو شکمن دی او وایي چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي.
موږ به انشاءالله په ډېرو ولایتونو کې نالوستي ولرو. دا چې انتخابات به څنګه سي زه نسم کولی تاسو ته په اړه ډاډ درکړم چې انتخابات به حتماً ترسره سي. ډېر احتمال شته چې د یو موقت حکومت په جوړېدو هوکړه وسي. سول او موقت حکومت ټولو ته د منلو ده او دا بیا قوي احتمال شته، خو په هر حال مو دا پرېکړه کړې چې تر پایه به مخ ته ځو او خپل انتخاباتي سیالیو ته به دوام ورکوو.
دا هغه بندیانو خوشی کول چې د قانون خلاف په بند کې دي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې بلش منفه. له دې سره یو شمېر دینی عالمان په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي له ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ښاغلي غنی د ټاکنیز ټیم د مرستیالانو ترڅنګ د پلویانو هم برخه اخیستې ده. محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د ټاکنو پر ارزښت ټینګار وکړ او له دینی عالمانو یې غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په هدف خلک وهڅوي.
سما اساسی هیله دا چې تاسو خلک وهڅوئ چې د یوې دینی وجبې په توګه انتخاباتي پروسه جدي ونیسي. رای ورکول د عدالت یو مقام دی او د رای ورکولو په ورځ چې دولت جوړونکي ټیم له خلکو څخه غواړي هغه دا ده چې باید عادلانه پریکړه وکړي.
ښاغلی غنی که څه هم د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم وانخیست خو ویې ویل کومو کسانو چې د دوی په اړه سپکې سپورې ویلي په سلام یې ورته ځواب ورکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې روانې دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو سره د مخالفت اعلان وکړ. ښاغلی کرزي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنې باید هغه وخت ترسره شي کله چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
زما نظر واضح د سولې د کوشش په خاطر دی، واضح و دیو خاطر دی چې افغانستان اول د سولې خاوند سي، اول د خپل اختیار خاوند سي، بیا دې په هغه اختیار کې انتخابات وکړي. نن د افغانستان انتخابات د افغانستان د خلکو په لاس کې نه دي. زموږ انتخابات واضح او ښکاره د پردوی په لاس کې دي.
تر دې د افغان حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خودلای، خو تر دې وړاندې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې انتخابات او سوله دواړه د حکومت له لومړیتوبونو دی.
د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو په مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د نظر پوښتلی.
بې له شکه چې همدغه د کمپاینونو ماحول ده او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وشي تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ یې هرکلی
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي شي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې له سترګو وغورځو، ولې دوی هم مسلحت لري تر اوسه پورې څومره دوی کاندیدان اورګنایز کړی دغه پروسس، څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیستي، اعتبارنامې ورته اخیستي، او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي، څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي چې پاتو.
تاسو نظر ته هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي؟
خو د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټول خوشبیني مونږ نسو کولای چې ځان سره ولرو. خامخا بدبینیان او ځینې اندېښنې هم شته، ځانګړي ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو څه رقم کېږي، آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه چالوي ته ځي، د ټاکنو فلو کمیشن وتوانېږي چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سنبال کړي، او بهرنیان به دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي که ورنه کړي. د سولې مسله څومره په دې باندې تاثیر کوي. دغه موضوعات دي چې په ټوله کې د ارزونې او د سړو ور دي.
او د یو کاندید له خوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي؟
خامخا کموي. کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي، او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو څه رقم شفافیت اعتبار یې خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه داسې سس روان وي، انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه سي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې که موږ د حقوقي پلوه د اقل چې به درې نماندان هم ولرو، څلور نماندان هم ولرو، سیالۍ کېږي، ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پکتیا گردیز بالا حصار د تخریب له خطر سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالان د گردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه شي یا وایي که مسؤلی ادارې ژرغمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. احسان آریان له پکتیا پرې راپور لري.
د پاکستان دان ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی لقول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورسپانې لقول ویل شوی شاه محمود قریشی د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بي ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بي ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد لازم
معذرت غواړو، تخنیکی ستونزه وه. د احسان آریان راپور اوس چمتو دی وایبري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردسخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردس بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غزای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنېږي چې لوړ بل حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بل حصار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحاله د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یو وای د بلایسر پر غولو سره کله یو خو د یو تاریخي زید لمزت لوګ وخت کمیږي، لبل خو بلایسر په یو کلاسیک تفریزای او په ایدتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانی جوړول ته زیات توجه شیدا به یو ل تاریخي زینو څخه ژوندۍ پات شي، بلبل بهرنوی زینو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به خاسته یو بلدا چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بلایسر د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چاره پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې د رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بلایسر هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درز لکیږي مستند بوته کړی وزارت ته مسپرلې. وزارت چلیدل ډیر خوشی نشو دی او ان شاء الله دوی په لمړیتوبونه کې پلان کې نیول شي بالا سر به مرمت شي. مونږ به خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا شمیر اوسیدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هیواد نورو څو بلایسرونو په شمول به د ګردیز بلایسر د بیا رغونې چارې هم ډیر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د غزنی اوسیدونکو وای چې ملا امامان وای ځان او خطیبان دي د منبر لاري په جګړو کې لشکل خو وغواړي چې سوله وکړي او جنگ بس کړي. ل غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دنیا عالمان ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لارې په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامان او دنیا عالمان او خطیبان څخه پټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لارې په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لورو څخه پټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاتې ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
گرچې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دي، ولسمشر دنیو علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد په مجالس د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارک وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکي چې په روانو جګړو کې تر نورو زیات قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ږغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې دی غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ یې پورته کړی، د یووالي غږ یې پورته کړی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
و هم اوریدل چې په غزنی کې خلکو له دینی عالمانو څخه غوښتل چې د ممبر له لارې سولې ته کار وکړي او د سولې په باب تبلیغ وکړي، خو په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خوا د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل جګړه له بدمرغیو وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسیږي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول، ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېرېږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، دوی په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق، اتحاد دی. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشي راتلی، یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړه وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یو داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیدي پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږدئ. راسئ افغانستان، ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي، او هم والله بله دا هېواد له ملغلرو ډک دی. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وزلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبد الله بارکزای د هلمند له ناوی څخه لیکي د قطر په قطر کې اتم پړاو خبرو ته خوښ یو. خدای دې وکړي چې دا په اور سوځلې ویني بندسي او سرلوړی افغانستان ولرو. سمون له زابل له سوری ولسوالۍ څخه لیکي دا اتم پړاو خبرو ته دا ځل ټول خلک خوشبین دي او له طالبانو او حکومت غواړو چې اور بند اعلان کړي. سمیم د بادغیس له بالا مرغاب څخه لیکي موږ افغانان سولې ته تږي یو، خدای دې سوله راولي او د هر چا په واسطه چې سوله راځي موږ یې ملاتړ کوو. عبد واحد مو دقیق له لوګر علی کې له خلیل زاد څخه غواړو چې راتلونکي غونډه کې لمړی په اوربان موافقه وکړي. جعفری له نامعلوم ځای لیکي تر انتخاباتو مخکې دی خدای اول سوله راولي. عبدالعزیز له زابل شلمزو ولسوالۍ څخه لیکي که حکومت په لوی ښارونو کې خپل نظامی او غیر نظامی مراکز یو داسې سیمو ته انتقال کړي چې هلته ملکي وګړو وګړي نه وي نو دا به شوي. او سردار ولی سیرت د هلمند له ناوې لیکي دې ته ضرورت نشته چې څوک دې په رسنیو کې د خپل ټیم پالیسي تشریح کړي، اوس هر سړی په دې پوهیږي چې چا ته رای ورکړي. د دې اشاره کاندیدانو ته وه. ساعت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلی او دا د فریبا ظاهرم سټوډیو ته راغلی دی چې در وایې وروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد نن نوخته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي وي چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې په ورځ وسی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 13 جولای میاشت ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر از زحمت تاسل دی راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان شوي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. ایران د دغه هیواد بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوي بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. او په هالند کې سرلنن څخه ښځې نسي کولای په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند په پارلمان کې تصویب شوی و نن د اګست لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې نافذ شو.
د کونړ د شګل ولسوالۍ په شین کورک کې د جنو د لیسې لپاره یو ښوونځی جوړ شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو او د غرض دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کړو، لومړی هم توجه وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال مل لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفیع شاداب وایي افغان لوبډله د تاجکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري. دغه لوبه د کابل پر وخت شپې 8 بجې پیلېږي. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال مل لوبډلې 4 سیالۍ کړي چې 2 ګټلې، 1 مساوي کړې او 1 بایللې ده. بلخوا کوربا تاجکستان بیا تر دې مهاله 15 سیالۍ کړي چې 4 ګټلې او 1 مساوي کړې ده. د مرکزی آسیا د فوټبال د اتلولۍ دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په تاجکستان کې روانې دي. په غور ولایت کې د فوټبال د لومړۍ لیګ او د 14 کلنو د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شوې. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفیع شاداب نن از رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د غور ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه سلګونو لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالۍ د غور ولایت په فیروزکو ښار کې پیل شوې چې شپږ میاشتې به دوام کوي. د دغه سیالیو هدف د غور ولایتي لوبډلو لپاره د غوره سیرو موندل او د لوبغاړو د وړتیاو او مهارتونو لوړول دي. او د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د 3 ورځنیو کرکټ سیالیو لړۍ سریلانکا 3-0 وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ لوبه 13 ورځ په کولمبو کې وشوه چې سریلانکایي لوبډلې پکې په 122 منډو بریا خپل کړه. سریلانکایي لوبډلې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 90 منډو او په دوهمه لوبه کې بیا په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. سریلانکایي لوبغاړی انجیلا میتوس چې د لوبو په دغه لړۍ کې ښه وزلې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.
له وصل وساله مننه چې سپورتي خبرونه راوورول. د کونړ د شګل ولسوالۍ په شینکوډک کې د جنو لیسې لپاره د سویډن موسسې لخوا ودانۍ جوړه شوه. په دې ښوونځي کې په سلګونو زده کوونکو په خوا تر شنه اسمان لاندې درس وایي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د سیمې ته تللی و او راپور یې چمتو کړی.
منګا چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې باندې ناس چې کله باران او سیمپونه باندې دغه لک تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو اوس موږ ډیر خوشاله یو. اوس کو باران یو کار څنګه موږ به خپل تکلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کوونکې زینب د چې د خونځي د ودانۍ په جوړېدو خوښه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نن په خاورو دوړو کې ناسم نوې تعمیر جوړ شو، ډېر خوشاله یو او خپل زده کړې تم په ډېر ښه دوام ورکړي.
د نجونو مشران وایي په خوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمینه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وایي
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وي زما هغې ولې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړه شي مثال ډاکټره یا انجینره یا استاد جوړېږي زما هغه ولې نه جوړېږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلق وای اوس هم په سیمه کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او ولسمشر غنی چې خونځي او ته د ودانۍ جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغه ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له وسو زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک خونځي ته د نږدې لس میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 خونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 خونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې خونځي په جوړښت سره به زموږ 90% د خونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خو رمانه جوړه او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استپراک شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
ډاکټران په ګرم هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکي فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې تواچا و دا وارث ورکړو. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
سال نو خوره مانا جوړه دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استپراک شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې، که سهار، که غرمه وي.
فکر نه کوئ دغه ناپاکه خواړه دي دیلم؟
نه، سونه پاک خورم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي، دی نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسا او کڅومره په تکلیف ده؟
تکلیف ده، نس درد کوي او سال ادرار زر زر کوي، منډي وهي زر زر زی.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استپراک کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
څه بیګان ارداس بیخي ضعیف ده، اوس د سرم سره پارک لږ وس
خپله چېل د شفخانې ته راغلی بیا اوس سره بستارې څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده بچی، څنګه یې کونو؟ مریض سره سه پیواز لاړ نه سم، خو خپله خونه سي تلم. کورم پریخ زندگی پریخ دغه د پس مسافر دغه
خډیر کسان بیا پدی پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي بیا لوی خوې ماشومان دردیږي لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو لوجه مریض نشي
موږ ماشومان ته خوړ ورکو مثلا پاک خو بای دي د سې چې د ماشومان لپاره مفید دي یو ماشوم باید پاک وساتل شي لاسونه د سې جامې نظافت ته وای پام شي چې هغه تر څو مریض نشي سې سخت خوړه باید نه سې نرم خوړه چې ماشوم کول شي هغه خوړه شي باسانی باندې اعظم کی اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خوړندې ورکول شي پات یې غور کوزه کشي خنه نو باید تازه تازه پاک شي تازه ورکول شي
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچېری د ماشومانو خوړو او بو او د ناست پاستی زای ته پاملرنه ونیشي دومره سخت ناروغ کیږي چې به د مړینې امکان هم وي په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړي په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمي سیستم ناروغي ډیریږي
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډیره زیات دي دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېنی مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېنی کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي دغه د روغتیا په لاره ته نه دي نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان لدې موادو ګټه پورته کوي دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کوي دوی ناروغ کی
شفخانه تماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ شوی و
مونږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د دریو یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي میکروبونه پرازیتونه وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خړو کې زهريات پښتونو لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړلسي هغه کېدې سي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب سي او حتی د هغه د مړینې سبب سي لکه څنګه چې ما ویل چې دا ناسناس او دا منستر وړي نسناست خپل هم د وجود د مايات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حالت تزي چې دغه برتر اگرځول ډیر سوزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تزي کله چې د ناروغ د وجود وب للاسه ورکړسوي په دې وخت کې زړه په سمتوګه فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمتوګه فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سه فعالیت نه کوي او یو کس د مړینه په طرف بیای
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلې بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرز ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کې دیسی کانګي ولري کې دیسی تبه ولري کې دیسی بیشتیاو سی کې ماشوم کې دیسی نسناسته ولري دغه عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوشکړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنه سره سم امغه سره خور درته چمتو کی
اکثره کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایت لري څنګه په دې وټونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کی
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږ وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړی وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټي یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزان به باندې پیدا کیږي ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیر قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېر قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کې دي چې ډېر خوړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومان ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځیو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و. هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوی خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. کچیرته مغه سه ساړه ماشوم ته ورکړي کیدی شي چې خپل دا خوړه د ماشوم د ناروغي سبب شي. حتی په موږ سره وایي کچیرته خوړه د پخیدو نه وروسته د دوو ساعتونو لپاره هم پاتشوه سالسو باید برته ګرم کړئ سي. بل دا چې کچیرته موږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي. یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باید چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د سن چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعته خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی. د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خورسي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چی است، خوښ او خوشاله اوسئ.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. داونه په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځین خلک لنور څخه ډیره تما یا توقع لري، لنور څخه ډیره تمه څه پایلې لري، او لنور خپل تمه څنګه کمولی شو. د نور د تمه په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپوه نظر او پپای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وی و به یوري. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه خاطر پر دې سي درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په واس او توان کې نه وي. مثال کې یو کس ل خپل ملګری یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات بې ځایي، هغه توقعات چې ډېر سي، هغه توقعات بې مورد سي، هغه پغونې وکړي. معمولا موږ ځینې ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که یو څوک چیرته کار لري او موږ ورته اجازه موږ سره کار وکړه، که یو څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کړو، که یو څوک پیسې نه لري موږ پیسې ترې غواړو، دې ته وایي بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ده. متاسفانه پر نفس اعتماد ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خود کمبینه دی حقیر دی عقدی لري او په کوچنیوالی کې ډیر اطاعت سوی دی په کوچنیوالی کې د دوی ډیر نازول سوی دی نه ډیر خدمات ورته رسوي ډیر کومکونو ورسره سی اوس پرتو خو دی
ځینی خلک په دې تمل نور سره ښه کوي چې روسته هم دا ډول تمه دوی هم تری لري خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمه پوره نه کړي د راز محمد غوندې تری خفه کیږي او اړې کې ورسره پرې کوي
شپږو کلمه خې مګه دوستانی و یغې سره مګه زمګه پار ارسه کې مګه خګړه وسره کوله همکاري مسره کوله لازم یو جوړ وسره کته پرته وسره منډي مواله تاکي ورته کوم کوله او چې کله ما خپل لاس تنګ واقعیت سخ لاس تنګ په هغه وخت کې دا 15 کلمه خې نو په خوله دې ته مجبور وم چې سره کم ته کور منځکه پټای زګراو کما ځان خلاص کوم لار پیدا کوم ځانته خو ما کوم چاته لاس رانه کړو همدغه وشه ما بل اخره قطر او بده کړو وسن پردای انډی والان پیدا کړی دي یغه نور کول هر شي غواړه مرکه په اختیار کې راکې بیرته زیم سره کوم دا ما خپل توقع هم واول نه چې باید څنګه چې ونه پرته لاس ورکم بیرته بلاس مونې سي
ځینی توقعات په طبي ډول انسانان لري لکه د مشرانو توقع لکه شرانو احترام دی داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کیږي په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي
دلته خو توقعګانې مختلف دي توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم څومره چې زه په هماغه مضمون یا په هماغه راز کې زه تدریس ورکوم څومره زه زیار باسم زحمت باسم یعنی همغونه توقع زلرم چې باید چې زما شاګرد یعنی هغه باید چې په یو چی پوڅي زما دغه توقع دی چې چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل جانب مقابل نه چې باید چې هغه دغه په وجود کې ولیدل ولا خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي یعنی هماغه توقع خي سي هغه مثبت وي ته چې بې ځایه توقع موږ نه لرو چې فرض مثال یو نفر دی راسي یا موږ ته یو اسکریم واخلي یا فرض مثال یو بوتل اوبه دی موږ ته واخلي یا یو نوشابه موږ ته واخلي د سي توقع موږ نه لرو دغه توقع لرو چې فرض مثال موږ او تاسو په اجتماع کې خوسو یعنی په مجموع کې خوسو
د کندهار اوسیدونکو سید عبد الله وای ځینی خلک په دې تموي چې ان کای کپین کای دا پټای براشین کای خود نو موري په وینا دا ډول ته می نور لستونځو سره مخ کولای شي
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای دي چې امکانات او شرایط وسنجي بي ځای او د خلکو څخه د مقابل لور څخه ډیر به هده توقع لري پراته لدی چې د خپل هغه ته کوم څه کړی وسی خدای دا توقع لري چې طرف جانب ودت هر څه وکړي زما په نظر دا هغه چا څخه ډیر توقع کولای شي چې دا هغه ته نږدې وسی دا کلیا د کورنۍ غړي وسی یا نږدې دوستان وسی یا نږدې همکاران وسی یا نږدې ملګری وسی چې د هغه سره یو څو وخت پات سوي وي دا کلیا اون سره ولري کیدای شي دا وسخه توقع تام ولري هر څوک توقع لري خو د هر شي د پاره باید موږ یو حد سرحد ولرو هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي
له حد زیاته توقع انسان تل نور ته مجبوروي چې هغه یو څه ورته وکړي او کچېره هغه کار چې د توقع تر لري ونه شي بیانو خفقانونه مایسر راځي د هلمند ولایت اوسیدونکو ماګل هغه میرمنه ده چې تل نور سره پرته کومې توقع مرسته او ښه کوي
ما ورول د دې زوی شیرینی چې راوړ ما به چنو چې را ما چې زوی ته کوزدا وکړ دا مې چې لیدلم نه نه رات راځي او نه راغلل بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدل هم خیر نو ما ور سره دغه وکړه دی و نه کړل نو خو توقع خو نه لرم او زړه مې نه دی ځنی بد یو به نه لري او یو به غزړه لري د چا زړه بل رقمي و چا سره زړه شر راوي وکړ
دا چې ډیره توقع له نور څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولړوي بیا هم ست شرف الدین عظیمی په اړه وای
هغه څوک چې توقع تر کیږي او په وار وار هغه خستګي ستړی کیږي او پتنګي او کوشش کوي چې تاله ځان لري کی اما هغه څوک چې توقع کوي تل دې پرمختګ رشد او ود مخنیوي کیږي او تل اندکرنج نارامه خپه غمجن حسود او متاثر کیږي هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپل توقعاتو په کمخ کې کوشش وکړي او بل اخره لمنځه ويسي اما ځین مواجه توقعات لري هغه دی وکی او که احيانا نه تر سره کیږي سر دینه پسو زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي دغه کسان که احيانا نه توقعات او غوښتنې نه تر سره کیږي زړه ته نه چی هیڅ څوک د چا غلام نه ده د چا بندانه ده بردانه ده هر څوک خپل ژوند لري خپل هیلې لري خپل رابط لري خپل بوختیاوي لري او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي او اړین نه ده چې خلک راستي موږ ژوند د موږ چارې د موږ اړیکې او د موږ رابط راسم وخت د مننې سي ځکه چې دا هیڅوک مسول نه دي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې لنورو د تمه پاړه څه نظر لري په غړي اورو
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکو ما بيځه توقع دا یو غلط کار دی څوک چې چا سره ملګرتیا کوي وروري کوي همکاري کوي دا بدون لدینه چې څوک چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکي
وایدلا د پارون ولایت د غربم ولسوالی ما دا بیزا توقع چې چا نه څوک ای دا خبرنده په دې خاطر باندې چې یو څوک کیږي چې توقع دې پوره نه کړای شي شاید په واسه کې پوره نه وسیږي هر څوک باید خپل کوشش وکړي چې شاید چې د پزړه کې غوړي باید زامر برسي نو د بل څه توقع بیزا توقع نه ده
زه د ولایت د بغلان یم په نوم حاجي ببرک په قوم مامزی که څوک چا سره ښه کوي او دی امیندونه او تمه باندې ښه ورسره کوي چې زه خو سبا به هغه کار تر وکړم او بله ورځ به هغه تر وکړم بله ورځ به یې لور تر وغواړم بله ورځ به دنیا تر وغواړم دا کار نه په پښتو کې شته نه په شریعت کې شته دا غلط کار ده دا د به هر څوک چې هر چا سره کوم کار کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده
بلبل و بلبل خوري په کور کې
و راځه خوري په کور کې مچیر به ولاړه سم
سلام علیکم بلبل خوری
و علیکم سلام خوری ستړی مسی راځه راځه راځه
خیر سی
دته دا پکیټ چې نه پد تاسو هغه د پکیټ مخ په دروازه ته دا اون دا څه دلته کې نه دلته
ډیره ګرمي ده ګرمي نه ده بلا ده بلا
خوری رښتیا ام ګرمي خو به خې ډیره ته ته تښه نه زب چای درته راوړم
نه 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 چای نه چکم یو جام یخ او بره ته راوړم
سمه ده دا یو جام یخ او به درته راوړم
خیر یوسی خوری دست یخی و بوی چه در زنو می پیرخسم
نوش جنج نوش جنج ویدید شده
جوانده یوسی چای با بیا دی زیتونی کرا او چکو آقا دی زوی مبارکی تای نیم رغلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاری سو
نه نه خوری زن ورزم قدم و ملاک رو آخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرده اما آقا می بست بیا نور کرم
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی ودار اکرم
وی بنا پا غصه کرم سو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سو رو پیمه دست نقدی ور وریدی پس ولی دا چی دا گلالی پشتنی تراترالا بس هم دا سر رو پی راخی سیدی او راغلالا دا نو پس پک نظر ندی چرا تا گوری ها ولی وارسم تراتوه دا خیلا پر زای پریشده بلا ورش چی دا دوی کرا ورغلم بس هم دا سر ناس تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که دیر سو سر بس دا را تکلکش و الغرمه را سر چرک
خا بیادی غرمه ور سر تیرک لن
او سلطانی خوری بس هم آغا من پشمانه پشمانه اکرم هم آغا غرمه
ولی پاتشوی که چنگه
نه دودی خواه را کرده دودی را کرده وجه نه پاتسه بس نصابه پخ کرده با هم آغا این مستو سر راوده و بس
خانو دیتا تموا چی پسدر تا لالکی
دا تا چوه سلطانی خوری ما کرو ویلدی چی ما تا دی پسر آلال کری ها توه چوک تا چا کرا جی او میل مکیجی نو آقا داسی پس پکستر که نور تا کیجی چیز نه یو لر تا شوار ما خوبی پخ کرده وی
گورا بلبلی خوری دی لاز پینزه گوتی برابری ندی بیا خدا فرض نده چی میلمه تا دی باید اتمن شروع پخسی تو دی هر چانه دا تم و توقع ملاره تو شکر دا دی خدای فضل دا پراخ دارایی لاره خشته لاره بیا چی تل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقع ملاره
شکر دی چی لارمه خوام دست بیا دا هر چا عزت هم کوم زما کور تا چی چوک راسی بی قدر و بی عزت های نباسم خوام دست بیا توقع ملارم زنی چی عزت می بوکی
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یای تندهی در تا تریو کرده و؟
نه نه تندهی بیا ودی را تا تریو کرده وی
وقعی در تا نوا پخ کرده ام داوایی؟
خود نه ام داوایم
گوره خوره مخ طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر داوای چه غرمه دی نوای تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خدی وکره خو خوراکی چې هم څه درلودو هماغه یې درته پاخه کړه او درته راوایې خیستل، نو نور ته څه تمه لرې؟
هو رښتیا داسې خو ده نو.
بله دا چې تا ویل چې ما ډېرې پیسې ورته یوړې او ډېر لږ پیسې راته راوړې، سیالي خو دې هر چا تر وسه پورې ده. دغه توقع باید ونه لرو چې ما ډېرې یوړې هغه دیم باید ډېرې راوړي، یا هغې ډېرې راوړي ما لږې وړې. هر څوک د خپل وسو اندازې سره پیسې دي او چا کره سیالي او شریکي وړي. موږ باید د زیاتو پیسو یا د زیات شي تمه او توقع ونه لرو، هغه غریبه یې نه لري، موږ به لرو.
او خو دې ورکه وایه سلطانی، غوسه راغله، هسې یو خبره مې وکړله.
بچی دې خدای لره چې قناعت دې وکړه، زه دې خوشحاله کړم خورې. ځانو اوس به نو دواړه لاړې شو د زیتونې کره، چای به مو چېښو او مرکې به م سره و.
درځه سمه ده، راځه ساعت به بهم تېر سي. درځه دواړه، زما هم زړه ډېر په تنګ شوی دی.
درځه درځه
درځه چې
ځو له خیره سره.
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.